السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه، لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن دیارلسم ورځ ده چې د تورخم لار د تګ راتک پر مخ بند ده. دغلته سوداګرو ویلي چې میلیونونه ډالر زیان ورسېدلی او باید د دواړو هیوادونو چارواکي د لارې خلاصېدو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي له راتلونکې اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمیر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دي یاد کړي. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباعو د سفر په بشپړ بندیز کې شامل دي. په دې سره همحاله د افغانانو د تخلیه ادارې افغان ایواق ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیره ورځ پر خپل ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایډن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 122 افغانان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کېږي. هر کال د پسرلي رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمېر نیالګي کرل کېږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 1200 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویان نورالهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګری ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن د کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلي راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن د کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ خپل پلرني ټاټوبي سوات ته 14 کاله وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه و او کله چې ملاله یوسفزۍ شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو 14مه ورځ ده. لتیرو څلور ورځو راهیسې په تورخم کې نښتي زیات شوې دي او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ایزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص نه ده دواړو طرفونه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده، باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي، د نامناسبه خبره ده، مالونه د منځ شي او خلکو ته تاوان رسیږي دواړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغوی ته ویلي چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته ووایئ چې دا د حل لاره نه ده، او موږ هم کوشش کوو. امارت اسلامي هم خواهش دا دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنګ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه، او نن 1300 ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28 د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24 او د مارچ په 2 غونډې وشوې او پریکړه وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې له تیرو څلور ورځو په پرله پسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حوریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګنش میر سوداګریز موټر باندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28 وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداري ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداري تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډی کې محسوس و، او دغه خبرداري د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه تند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځندوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربوک چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولتس په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او وویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې ویلي وو چې ستاسې پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي، په همدې هیله راغلي وو. خو له بده مرغه دا کیسه ډېره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کړي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو رئیس جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور له مخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې وسایل نه لري. تفصیل له فیروزه عزیزی ناورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله اسماعیل هوتک هم د چهار شنبې په ورځ د مارچ په 5مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و. یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیول تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا ورسره موجود وو. تاسې لپاره مشکلات زیات دي. د کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېر وي بیا رښتیا هم هغه امکاناتو ته رسېدګي په شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ها تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستانه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2040 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشکیگی نوم یو رکیگی نشان یو رکیگی نو ده خطو نزی مخته نلمانزی مخته ده خپل حقوق راکی، مثلا ده دند حق، ده لوست حق، ده غاگ و چطول حق، ده پچولنه که ده ترگنده دو حق، ده زموق حق ده.
ده یوی میرمنی غاگ مواوری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی حق لمرنی حقونه ار نخیستی. اتم ده مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمېر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه هم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبود احساس راته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من درتونکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي خم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینر وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی سو دغه یو ورځ د ځان لپاره ولمانځي، هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یو ورځ ولمانځي، هغه سومانه دی، هغه یو ورځ کې لزړه وباسي، یو ښه ورځ جوړه کې، او د خپل کورنۍ ترڅنګ، بخصوص د خپل مور خور ترڅنګ دغه ورځ په ډیره ښه توګه ولمانځي، او بل ته به ډالۍ اخیستلې، او یو بل ته به مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا ته یو ساده او ډیر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی دکه وړې خوشحالۍ تر اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسی کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي، په کورنۍ، پانتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېدې، تفریقي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مابین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و، یا هم بیرون فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله، او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ، په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، یا حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي، او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. ځینې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل به چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره، مخکې خاطرې، د ټول به یادونه کړه. او باوجود د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله خپل د چا د پاتم د مارچ کې سوغات اخیستې کوم وخت
نظر په اوسنی شرایطو کې وایم یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستې خو خپل مورجان ته مې نو ډالې اخیستې ده مبارک مو ورکړې ده او انشاءالله چې کولای شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او کولای شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري باوجود دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه
ارزش باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري
دا روزنه شوم کې چې یو نفر ته ارزش درلوده اهمیت یې درک ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو تر ورسېدل نو دا خپله یو نوی ارزښت ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا غونه کولی شې ستا لمانځي یا حمیر حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعاله وو زحمت مو وایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي حتی د کورنۍ کې چې اوسي دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دې دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي نور له زغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ د شغم لمانځل کېږي طبعا هغه هم تاثیر لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده دغه ورځ څه چې نن لمانځل یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره لمانځل کېږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشتېږي نوم یې ورکېږي نشان یې ورکېږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي دا بهم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کړه یو شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به لا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره لورو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي ورځ یې مثلا تجلیل شي هغه خو نور الله نور دی خو که هغه هم نه کوي لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي هغه هم یو څه ښه ده یعنی ګزاروار ده
بله که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته لمانځل کېدله لغه وخت نه کیسې راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم لمانځل کېدله
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه د ښځو حقوق و نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده په ډېر شاندار مراسمو په ډېر درنښت و مثلا از موږ د
کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده. موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ورپه یاد شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو که مثلا ښوونځی وي که مثلا د رسنیو دفترونه وو موسې وي هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې دغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه، نو طبعا مثلا ګلان ورکول یا تحفه ورکول یا درنښت کول یو کیک یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي، دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځې بولې هر څه چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو څه، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هفت ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر خلاص، موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتې نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایي، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو. یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاون مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپل ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي له لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دی نو تداغی چی خزی دیو بل سرا مثلا خزه ده خزی غاگوا و نوری خزه ده خزی لاس و ننیسی خزه خزی تا احترام و نکری ایچو بایم و نکری نو داغ دیر اخه خبر ده چی مثلا کپا کور که دو خزی دی دو خزی دی راو چاتی شی یو بل تا ده احترام و کری یو بل سر دی مینه و کری یو بل تا دی داغا یعنی توفا پا شریعت که پا اسلام کم راغلی ده چی توفا مینه دی روی احترام زیاتوی پا خپل من سیر داغا و کری مثلا کاغا هر سو خزی دی نو داغا یعنی ډیر ښه کیدای شي حتی د دې په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلانې یاست موږ ټولې اتلانې یو یعنی زه خپل هم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټولو ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي دا مشکلات به هم تیرې شي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځ هم تاسو یو ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د ما هر ورځ د ښځو ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شه تیروم هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه هر چی چې دوی راته وایي هغه به کوم ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف فاجی طالبانو شوزه تخصخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلک دی دوی دیر شد د سی خپل کورنای سی خدیره رازی لک خپل شوزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کای ورته او بر بعض خلک دی دوی خوښ لری چی دوی باندې وزی داس وای تحصیل وکي بر شکر کی بناستی بس دسی او زری خفغان رازینو ولی ما زما مکتب ته نظم کوست نظم اور اس منه تحصیل لیگی دوی خفدی اتیا صدا اوس دوی خفدی ټول انجلو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې د دې کار ته نه زی بارو ورته نه تجربه کوم دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی زینیا خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو
زما نوم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکښې کې سپکاوی دی هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل یې کې بې عزته یې کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي باید اتفاق راسي
زرغونه اوزله د حقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوون کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو اول خو په ډیر سنجو هدف اقتصادي سنج دي په اقتصادي سنجو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک به جای خبرې یا به جای مسائل ډیر استفاده کوي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل من سره زی یا ور سره مخامخ کیږم نو د مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې به جای مسائل بحث وکړو چې هیڅ نو راتلون کې لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډیره سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي
درمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمون سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لاره د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي
سلامونه او احترام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونو احترام ولند کوم
ډیر مننه
معلومدار خبره ده چې نتنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه ارزښتونو لحاظ نه دا بالکل یو نابود کار ده اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي افغانان چې دننه په افغانستان کې دي یو د بل سره ارتباط ونیسي ارتباط ولري دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره د ټولو افغانانو دپاره خو باید مثبت استفاده وشي مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا ای مونگ اصلی ضرورت سشیده افغانان اغه خلکیو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیر کړه ده. په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره، اغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلومدار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. ابیا موضوع دیر اقا کیگی خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و اخری. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و اخری، اعتراض و اخری، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همدسته وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته، شکست خورده سیاست مداران و پوگته، جنگ سالاران و پوگته، بازه یعنی فیسبوک چرون کی، بازه فیسبوک ماران، یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سره مقابله کیوی، یو دبل سره مجادله کیوی.
اوس رگرزو یو چو کلون ولانده تا، آیا اغا وقت هم دسه یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل په خام و او که اوس دور شی پیدا کړی دی؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده، مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده. خپل وطن کې پمداوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې. اما غس چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي، خو دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وقت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده. اول خود دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و. په طول افغانستان که یا رادیو بیا با دغنه تلویزیونم را منسته شد، باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که. مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت، یعنی اغا ده طولن نرمونه، میارونه، ارزختونه ده اعترام وروو، یعنی ده افغانستان پا تاریخ، ده افغانستان پا فرهنگ، ده افغانستان پا دین که معلومدار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی، چه اغا ده انسانیت پا بارکه، ده شخصیت پا بارکه، ده اعترام پا مبارکه، اسپینگیرو تا احترام کول، اطفال تا شفقت کول، امسایه تا درانوی کول، دا طول اغا مطالب جی چی ایمونگ او تاسی دی طولنی ارزختونه دی. دا ارزختونه چی ایمونگ او تاسی دی دین او آین سره سلپسله مطابقت لری او دی مونگ دین او آین فرهنگ نه نشعر کرده.
بله، رازو دی حل لارو تا که چه هم تاسو پا خپلو خبرو که تره و حد اشاره ارتا وکره خو که نورم واضح کرو دی حل لار چه که دلیسی؟ پا دی مخبری وکره لی چه پا طولنیزو رسانه یو که دی زینو کسان را خواه زین نور کسان اغوت توهین کیگی، شخصیت تا اسپکاوای کیگی، په علت مخبری وکړی، په زیان مخبری وکړلی، په خو وخت اور وګرځیدلو په غم تاسو بس درلوده. رب سودی ته اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې، یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت، یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. اغه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت، ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اغه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتون و نلری. ده خو یو مسئله ده، او بل مسئله متاسفانه ده ننه پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پم دی خاطر پا اوس وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، زکه چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده، نده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که. پم دی خاطر مسئولیت راجع کیگی افغانی نهادون ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دا نهادون چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو، یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه او رسانه لری، رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی او دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه چې دي، هغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
صدات راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا او امریکا او کانادا او استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چه اگه زایی کهوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کهوی، دا وقت قدر باید پا پام کهونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا دا افغانان ده پاره. خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پا دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانانو تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایطو نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولنه که سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوند که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که وینیسی، یو بلتای درناوی وکری او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاده مننه، تاسو جوندی و سلامت و سی.
میربانی، اوسا او تان او سی.
درن دوستانو دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه. لمنگ سره پا دیخ پرونه که میلما و پا بحر که دی حقوق پوهانو دی طولن مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرزه که چی است؟ الله ممال او ملگره.
صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ و کم زی صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ و کم زلمی پتا پسی خوگیگی وایت سنگ و کم وایت سنگ و کم صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ و کم مجبوری بدا دا خوبیا دا محبت مجبوری مجبوری بدا دا خوبیا دا محبت مجبوری وہ خودے کہی تا چار کی گی وایت سنگ و کم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ و کم وایت سنگ و کم سی صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ و کم
خلقو بل ساتم ترتا خوش کو درد دی وی پوخ کو بل ساتم لغڑن جوان دے پس تیرے گی وایت سنگا وکم زڑ میں پتا پسی خوگی گی وایت سنگا وکم وایت سنگا وکم سی سبر واما خون سبری گی وایت سنگا وکم زور پتا جڑنا وائلو جلانا.